مرستونز لا رامنځته کیږي، دا وګالو او ترسو چې دغه ستونزې مونږه غالو نو د بریا په لور روان یو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې ورستو کې اکسوس کتاب پلورنځي د طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز لیکلو د هنر په نوم کتاب په 144 مخونو کې چاپ کړای دی. په دې کتاب کې د طنز په اړه ډیر مفصل معلومات وړاندې شوي دي. د ښاغلي احمد سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. احمد صاحب ستړی مسي
خیر اوسه ژوند اوس.
دغه د نورو نفو ترڅنګ دي د طنز لیکلو د هنر د کتاب نف هم دا هغو کسانو ته چې له طنز سره علاقه لري دا د هغو ته ورسېده. د کتاب مبارکي درته وایم.
شکر ژوند اوس.
نو که له تاریخ چوره شروع کوو خو دا باس په ډیر وخت راځه چې راسن لم دې طنز شروع کړو. دغه کوم لیکنې ته طنز ویلای شو
چې دوه خصوصیات ولري. یو دا چې ظرافت ولري، یعنی یو خندون کی انزور پاگی کی په دې خندون کی انزور کی یو اجتماعي انتقاد نغشتي دې ته طنز ویل شي.
په خو چې با سونه کی دو د طنز په ارتباط باندې ما څو څو ځله د لوستي دي، دا ټوکی به له طنز به لولې ما ډیر دا ټوکی هم په یاد دي چې کوم خصوصیت تاسو د طنز لپاره وې دا په ټوکه کې می، یعنی هم ظرافت او خنداب کی هم یو انتقاد پکې دا ټوک او طنز به بیا څنګه سره بیلو.
طنز د زینو نور هنري ژانرونو سره د خندا په برخه کې خپل ویل لري، خو عین شی بیا نه دی کنه. طنز هم د کومیډي سره د خندا په برخه کې خپل ویل لري، یعنی کومیډي هم خلک خندي، طنز هم خندي. د حجب سره هم خپل ویل لري، د تن په برخه کې د حزل سره هم خپل ویل لري او د ټوک سره هم. خو یو اشتباه تر پرونه پورې دا و یا تر کوم وخت پورې چې ما متاجه کول کې اله که تاسو پښتنه وکړه، خلکو داسې فکر کوي چې ټوکه یوازې د محتوا نوم دی، خو داسې نه ده. ټوکه تر ټولو کوچنی داستانی فورم دی. د محتوا په لحاظ باندې ټوکه طنز هم کېدای شي، ټوکه هجو هم کېدای شي، ټوکه هزل هم کېدای شي، ټوکه کومیډي هم کېدای شي. نو داسې ډېرې ټوکې لرو لکه تاسو یادونه وکړه چې هغه موږ په شفاهي طنزو کې یا په فولکلوریک طنزونو کې راولو چې ټوکه ده هم خندا لري او هم په هغه کې اجتماعي نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده.
ما چې ستاسو کتاب ولوست په دې کې تاسو یادونه کړې وه چې د تیوري په برخه کې مو چې کوم مسایل وړاندې کړي دي او طرح کړي دي او په هغو مو بحث کړی، ډېره استفاده مو له خارجي منابعونه کړې ده. په وطن کې طنز ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ یعنی څه شي ته طنز وایو؟
ما که څه هم د مجبوریت دی، ته به مجبوریت وایې کله چې یعنی زموږ په وطن کې دا دود دی که ته خپلې خبرې د تیوري په بڼه باندې وړاندې کړې، نو هغه چندان زموږ اکاډمیک موسسات دې ته یو تحقیقي اثر وایي نه، دا یوازې ستا خبرې. بیا ته مجبوره کېږي چې ځینې ماخذونه باید ولري، او ما تر ډېره حده پورې د خپلې ټولنې پر ماخذونو باندې تکیه کړې ده. یعنی هغه ځلونه چې هغه ماخذونه دي کتابي، ما د ادبي بهیرونو کې چې کومه د کره کتنې بحثونه سوي دي د هغو څخه مې استفاده کړې ده، خپل تجارب مې دي. اصلي ستونزه دا ده چې زموږ په وطن کې تر اوسه پورې لا خلک طنز او کومیډي نه سره جلا کولای، او کومیډي د طنز په تناسب باندې زموږ د عامو خلکو د نظر یو بدنامه هنر بلل کیږي. کومیډي یو تمثیلي هنر دی، یعنی کومیډي د کاغذ پر مخ یا په کتابي بڼه باندې څوک نه مطالعه کوي، هغه به کومیډین به تمثیلي. نو یو څوک سټیج ته ولاړیږي، خلک خندی، نو دې ته مسخره وای، او هغه چې خلک خندی هغه بیا نه ضرورت شي دی نو اوس اتم دې تنزی مارګ ولري. نو کې په چارش خندو والی، یعنی کې چټیا تو ویله هم هغه خلک خندی، کې یوازې خلک خندوله هغه ته بیا موږ په خوای ورته تنزی کومیډي ویله، خو موږ ورته وست تمثيلي طنز وایو. د تنزی کومیډي په نوم یې په نوی تیوري کې نه یادو. نو کله چې کومیډي د طنز په تناسب باندې یو بدنام هنر بلل کیږي، نو خلک د طنز سره آشنا دي. بیا که څوک طنز لیکي یا د طنز لیکوال په نوم باندې یادیږي، د خلکو سترګو ته هماغه کومیډي دریږي او سترګو ته.
همت صاحب خو بیا په دې دربارونو کې ټوکیان ساتل یو نوم به ورته غست زما وسیر ده. نو په دې بیا پاچاهانو دغه لخوانه چپه کسان سپکول، څه فکر کوي دا به هغه تاثیرات نه وي؟
بېخي هماغه تاثیرات دي. دا خلک مسخره کول یا د ځینو کسانو کسات اخیستل یا یو څوک پارول، دا اصلا د دربارونو سره په خوا سره شو رسوي په خوا په دربارونو کې کومیدانان او چا فارسی کې دلقه کورتوي د دوه خو به یو وظیفه و دا و چې پاچا به خنده و د خواني پاچا نو مسؤلیتونه لکه دا وسته دا څه نو یا به شکار ته تلی یا به د موسیقي پروګرامونه و نو دغه کومیدانان تو کان دا په دربارونو کې و کله چې به د پاچا په کار سولنو د په ګټه به داس ټوکی ول شي دی خوشاله وسد وی خندي بیا چې کله په پاچا نو غشتل چې کوم یو وزیر مسخره کی نو دی به مخ پوکی نو ځینی وزیران ځینی میلمانه دا به په سپکول دا ورورو کرا کرار والیان هم دغه خلک پیدا کړ په ولایتونو کې ساتل بیا د وخت په تیر دو سره بیا ځینو خانانو هم داس خلک څه کسان ما لیدلی دي وس څه آزاد کسان هم داس است
مخکې تاسو وویل چې په طنز کې باید انتقاد هم وي او ظرافت او خندا هم وي له دې نه علاوه طنز څه غواړي
نو څه فرعي ارکان هم لري کنه هغه دا چې طنز ښکلا برجسته کی زلیه بل خبره د مینی خبره ده یعنی طنز په ټولنه کې مینه خبره ده د ترکیه مشهور طنز لیکوال عزیز نسین وایي چې هغه څوک چې خاندي هغه هیڅ کله جګړه نه کوي البته هدف یې دغه طنز خندا ده
نفیس تاسو یو عمر طنزونه ولیکل دغه عمده تخنیکونه د لیکلو څه دي څنګه باید ولیکل شي طنز
تخنیکونه خو ډیر زیات دي
اته ډیر بارز دی
خو هغه راز یو وای مکنه چې ما ډیر په دې باندې کار کړی دی اصلا دا راز داسې دی چې انسان د په خوا څخه په ټولنه کې د یو تناسب سره آشنا دی موږ ته انسان داسې پیژنو داسې مولدل دی چې په داسې ویو لیسې ویو په دې باندې پوهیږي چې انسان پر دوه پښو ځي یعنی هم د سیادت سی ویو که چیرې انسان دا یو نه غوږی پر سلور تلای نو بیا به موږ ته د خنده خبره نه وای او داسې انسانان ټول په طبيعت ور باندې دوی سترګې لري یو پازل لري غوژن لري وسنو دا یو تناسب دی د دې تناسب په زره موږ عادت سوي کغوالو چې د خنده مالګه زیات کونو
تناسب برنګو
د مثال په ډول یو څوک پر دوه ځي دا پر سلور روانو بیا په ټول خاندي په نارینه به د شزه کالیا غوندو خلک به خندو شزه به د نر تمثيل کې لونګټه به تړي یا باغ ته بدتون ورجدو کنه یا به جوړ ورجدو نو دا تناسب دی په اړه اندازې چې موږ تناسب خرابو ګډوډ کوو انسان ته نوې معنی میږي د خندا وروي د مثال په ډول موږ په خپل ټولنه کې همیشا دا وینو چې پشي پر بامونو باندې ګرځي او دا د بی خبره پارکور کې پشي پر بامونو باندې ګرځي یا د سپیډ داره یا په خپل خوشه خو کې څوک وویني چې خر پر بام ولاړ دی بیا شاید چې ونندارې او تماشه ته شاید په زور خلک راټول شي ځکه چې بام د خرزای نه دی خو کدا چیري تکرار شي دا خره همیشه یو چا په بام ساتلی بیا ټول خلک سره عادت دي نو زموږ په ټولنه کې چې کله خلک خاندي د خندا اساسي راز دی چې موږ خلاف العادت خلاف د توقع چې کله سوینو او موږ ته خندا راځي
همت څه د جبه مهمه ده د جبه پیسې کوم یو څراته وایست د تن جبه باید څنګه
نو د تن جبه اول خدای چې لکه څنګه چې په نور ادبي لیکونه کې باید تنز دولس جبه په تنز کې باید جبه دولس جبه خو یو شی چې موږ تنزی لیکنه د نور لیکنو څخه جلا کی د ناول څخه د صفنامې څخه د لنډ کیسې څخه ځینی جبه ځینی خاصی لهجه خپل ځان کې داسې اصلاحات لري داسې کنایې لري داسې استعاره لري چې هغه په ځان کې اومه انتقاد توامن لري یا د انتقاد توامن لري یا د ظرافت د خندا لري کله موږ راوخو دا معنی چې د ولس سمو یو سره خصي هنري کړي مو دي برته ولسترکو هغه ولستري راشنه ځکه چې د ولس خپل مال دی تانورم غنی کړی دی او سکشتلې دی کنه نو تنز کله ولس به جبې دا به اسانه یې
ما څه د تنز څه ډول یو پایل ستاسو په خیال مناسب دی او د لیکلو په وخت کې مخ کې تر کومه ټکو ته باید پام وسی
ته ټول مې مخدار شاول موږ موضوع غوړه کو او موضوع به د ټولنې سره غوړه کو دا موضوع چې موږ غوړه کړل بیا موږ د موضوع په اړه څېړنه بیا د کوم مثال په ډول کوي څوک شبخانیت زیودا سی وضعیت ویني چې هغه خلاف العادت بیو ډاکټر داسې حرکت کوي چې هغه د طبي اخلاقو مخالف کار دی. د مثال په ډول یو کلن یا یو میاشتنی ماشوم معاینه کې سګریټ په لاس کې دی، خو دا خود د مسلک سره یو متضاد حالت دی. یعنی دلته یو تومن پیدا سوله شو سنو که موږ غواړو چې په دې باندې طنز ولیکو، په دې کې طبي اصلاحات به کاری د موضوع پاره باید څېړنه وکړي. یعنی د یو ډاکټر سره مشوره وکړو چې زه څنګه وکړم چې هغه طبي اصلاحات ته ماتو وایي، دغه په دغه صورت کې د مریض ته څومره تاوان رسیږي، یا په طبي اخلاقو کې دا څومره یو ناوړه کار دی. دغه څخه راورسته نو بیا بل پړاو د هدفونه راځي. یعنی اوس نو باید موږ هدفونه وټاکو. چا هدفونه په دوه ډوله دي، یو اساسي هدف دی بل فرعي هدف. خو اساسي هدف معنا دا چې ته غواړي چې خلک د هغو ډاکټرانو سره کرکه وکړي چې هغه طبي اصول او طبي اخلاق یا مسلقي اخلاق نه مراتي. اوس نو بیا دا یو شمېر پیغامونه لرو، ته باید ګام په ګام ځینې پیغامونه ورکړي چې ستا هغه اساسي هدف یو څه وزګیر د خلکو اورپام سي. چې دا کار وسو دغه څه وروسته نو اوس قالب غوره کول دي. اوس باید ته وګورې چې ستا دا پیښه چې په سترګو لیدلې ده، دا محتوا دا په څومره لوشي ارزي. د قالب او د محتوا ترمنځ یو تناسب ضرور دی. او بل چې دی هغه د تخنیکونو غوره کول دي. یعنی د طرز لپاره وسو ته باید تخنیکونه غوره کړي. یعنی هغه تنظونه چې پاره کې د خندا پله درنۍ، یعنی ډیر به سړی وخندي. تنز دوام ده سبکونه لري، یو هغه تنز دی چې ډیر دی خندي خو لږ قهر دروي، لږ درد دروي. دا جلا تخنیکونه لري خپل کتاب کې راوړي. بیا دغه خورسته بیا د ژبه مسله ده. ژبه په اخر کې نو پر ژبه باید فکر وسی چې خپل ژبه کاره د ولس ژبه کاره. خو ژبه چار څومره د ولس بیا هم د لیکوال ژبه ده. منتها دا تاثیر لري چې د خلکو ژبه څنګه پالیش کوي، څنګه سکنه. نو بس دغه اخیری مرحله ده.
ډیره مننه احمد صاحب،
ژوندی اوسئ، تشکر کوم. ده
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تاسو په تیر خبرونه کې د استاد عباسی یوسفزی د مرکې لومړۍ برخه زموږ له همکار داود تپان سره واورېده. نن د دې مرکې دوهمه برخه اوري. ښاغلی یوسفزی راته وایي چې په شعرونو کې کومو ټکو ته باید ډیر پام وشي. اولې
یوسفزی صاحب، که د شعر مسالو ته راسو، په شعر کې هغه هنرونه کوم دي چې هغه یو ښه شعر لیکلو ته موږ وهڅوي؟
دا سی دا تپان صاحب، چې مونږ که د ښه شعر تعریف کوو، د ښه شعر پیژنګلی کوو، نو به داسي چې په هغې کې به ښکلې ژبه وي، ښکلې ټکي به وي پکې، په هغې کې به یو ښه تخیل وي، ښکلی خیال به وي پکې، او په هغې کې به په تیره تیره یوه جذبه وي. او چې کله پکې د جذبې دا مالګه لږ زیاته وي، نو هغه داسې شعر جوړ شي لکه څنګه چې د اجمل خټک صاحب شعر دی، چې خلک د اورېدو نه پس عمل ته راوپاری. نو د جذبې ضرورت په شعر کې ډېر زیات وي، د تخیل او د ژبې او د دې نورو فنی لوازماتو نه علاوه جذبه او موسیقیت چې دی، دا د شعر د ټولو نه لوی خاصیت دی. او کوم شاعر چې څومره سپیزلی جذبه لري، نو هغه عمره د هغه په اوریدونکو باندې اثر کیږي، او هغه عمره هغه خپل منونکي چې کوم تیاری، هغه چې خپل اوریدونکي او خپل میانان تیاری، نو هغه د شعر چې کوم اصل مقصد دی هغه پوره کیږي.
که چیرته دا شان یو هم پکې نیمګړی څه پیښیږي؟
نو بیا به پیکي ډوډۍ د فرض که ډوډۍ ته مونږ ګورو، ښه ښکلي وړه دي، ښه ښکلي هغه ګلې شوي دي، بیا ښه ښکلي پاخه شوي دي، او په هغې کې مالګه نشته، نو بیا خلک نه خوري.
مننه یوسفزی صاحب، یو بل شعر دی هم اورو.
څوک به مانه د نظر غېږه راتاو کي، تود به نشمه کنور غېږه راتاو کي، او ستا یادونه مې په زړه داسې خواره دي لکه ونې نه چې کور غېږه راتاو کي، زمانه چې مې په چولی دامان پرېږدي، وسوسې رانه اکثر غېږه راتاو کي. او په ځوانۍ کې هر یو ګل اسمان ته ګوري، چې شي مړاوی له ډنډر غېږه راتاو کړي. او زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم، زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم چې ستا یاد رانه په ور غېږه راتاو کي. او اباسین ورته چپی 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 شي، اباسین ورته چپی 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 شي، چې منګینا په ګدر غېګ راتاو کی
واه ډېر ښایستا باسین ورته چپی 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 شي ځینې کسان داسې وایي چې دی د خپل نوم د راوړلو لپاره ډېر ښه کلمات پیدا کوي. همدا اوس تاسې ویلې اباسین ورته چپی 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 شي، نو د اباسین د کلمې راوړل د دې هنر په اړه راته ووایي.
دا خو زه شعوري کوشش پکې شاید چې ډېر نه خو زما په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې شاعر په خپل نوم باندې په خپل تخلص باندې یو شعر خرابوي، نو په کار دا ده چې پای کې سب معنی را پیدا شي. زومانویت چې دی دا د غزل د ټولو نه لوی ښایست دی.
زومانویت خبره تاسو وکړه، ځینې شاعران شاید ورسره بلد نه وي، که د دې په اړه لږ تفصیل راته وو.
داسې ده چې د غزل یا د شعر چې کوم ښایستونه دي نو هغه دا دي چې پای کې یوه خبره دایي چې د دې شعر کې چې کومه خبره شوي نو چې اغینا سو سو معنی راوته شي، سو سو اړخونه وي چې اغه ته د یو اخاړخ نو ګورنه چې اصطلاحي معنی یو راوزی، لغوي معنی بل راوزی او محاوراتي معنی بل راوزی. نو دا اغه سره په شعر کې خاص ډيري او د شعر تشریح کول چې دي دا ټولنا غلط کار دی چې څوک شعر تشریح کی. خو چون کې د ادب د استاد په حیثیت باندې نازم ما باندې لازمی ده چې زبا د یو شعر خامخه کول میرا او با سبا شاګردان ته پوس کی چې دې څه مطلب ده. نو زه دا ګړم چې شاعرانو له دا پکاري چې هغوی په شعر کې دومره معنی ورواچي، دومره ښایست پکې ورواچي چې هغه هر څوک د هغې نه بېله معنا اخلي، بېل د تشریح وباسي او ټول تشریحات چې دي چې هغه مثبت وي، چې هغه منفي نه وي.
د کلمات څنګه غوره کولای سي زمونږ شاعران؟ زه څه فکر کوم د کلماتو له قحط سره مخ دي، قحطي ور سره ده، ځکه دوی مطالعه نه لري. اکثر شاعران دوی په سولیدلو کلماتو باندې شاعري کوي. څه ورته په کار دي؟
دوه قسمه شاعران دي تپان صاحب. یو هغه دي چې هغې د شاعرۍ نه شاعري کوي، نور شاعران واوري او د هغې ځمکه یا د هغې رنګ یا د هغې فکر یا د هغې څه لفظونه واخلي او هغې باندې شاعري وکړي. دغه شاعران چې دا دویم نمبر شاعران دي. د هغې نه علاوه یو تخلیقي شاعران دي چې هغې خپل نوی څیز را پیدا کوي، که ښي که بدي خو هغې لیکي او بېخي نوی رنګ او نوی خیال او نوی ځمکه او نوي الفاظ را پیدا کوي. بله دا ده چې په خاریه کې د لفظونو قحط راځي، په کلو کې نه راځي. د کلو په اجرو جرګو جماعت کې چې څوک کینی پاسي د هغه سره د کلي بلا لغات وسره وي، د هغه سره اپا پزان کې یو قاموس ګرځي په سر کې. دغه سې چې په ښارونو کې کم خلک پیدا شي هلته کې لوی شي، نو د هغې لغات کمزوري دا د هغې بدبختي چې د کلي نه لري.
له کلي لرېوالی هم د ژبې قحطي راوستلی سي، ولې د ادب نه مطالعه به څنګه وي؟
ادب مطالعه هم یو خبره ضروري ده، نو خامخا په کار ده چې خپل عالي ادب ټول ولوستی شي، یوازې د خپلې ژبې نه، د نورو ژبو د هم ولوستی شي، خو د خپلې ژبې دغه چې د وکیبلري چې دا د لفظونو خزانه چې دا هغه په اجره جماعت کې پکې ناستو راځي. اچھا بنیادم پټی تم لاړ شي، ګدر تم لاړ شي، غم لم لاړ شي، خادی لم لاړ شي، د انپڑھ خلکو سرم کینی، د اهل علم سرم کینی، د بوډاګانو سرم کینی، د زنانو سرم کینی، د ماشومانو سرم کینی، نو نوی نوی ټکی واوري.
تاسو دا کوم خبر وکړی چې د ټولو سره کینی؟ ځینې شاعران سی یو شعر ولیکي بیا نو ځان ته داسې فکر کوي چې د نړۍ کوم هیواد یې پته کړی او بیا د خلکو نه لږ لرې کیږي، څومره ستونزې ورته پېښې ولای شي؟
دا خو د جی
دا
بالکل په هر میدان کې چې داسې چې څوک ځان ته څه ووایي نو هغه بیا هیڅ نه وي. دا مسله په هر ډګر ده. او تخلیقي فنکاران چې دي، په کم تخلیقي فنکار کې، په کم تخلیقي هنرمند کې چې خاکساری نه وه او د فقیر نه و، نو هغه چرم لوی فنکار نشي جوړېدی. دا پکې لازمی خبره ده
او دا د نړۍ په کچه منل سوې خبره هم
بیخي ضروری ده، ځکه چې کوم سړی د خلکو ترمنځ نه کینی نو دا شاعري بیا کوي چاله؟ د کزان له چته ګټ کې ناسي او یا ډېر په اوچتو پردو کې ګرځي او د ولس نه لري، د عوامو نه لري، نو د په شاعرۍ کې به د ولس خبره اړوي نه، هغه به د ذات نه چاپېره چورلي او د ذات چاپېره به هغه دفن شي.
په ګملو کې زندگی بهي
او د ګل شانې پابند په ګملو کې زندگی ده.
مننه یوسفزی صاحب، دا خبر ورو ورو سره غځو، نورې خبرې به هم کوو. یو شعر بلم راته وای.
دوران چې غوس کړم په زیګر نو یو په لس خور شوم، د خپل ارمان په ادیرا لکه نرګس خور شوم، ستا دنگ غاڑی جب راکلن و ٹپ ٹپ شم گدر تلاڑم پوجرک پا میلس خور شم او عشق حیران گت پخلا عقل تدا سوائی رانا پختن حس مکوا خو بس خور شم ز محبت یم استاز مت منم خو ما ب منی حسنا ما خور کڑے پنڑئی زستانہ پس خور شم بل شیر پکی یو رانا ہیری گی خو رات آخری مقتا یادی گی چھے لکہ دا گل دا یوی پیغ لکم سو ملاوے نکلم زا آباسی نوما پکلی پولس خور شم
ډیر ښایسته یوسفزی صاحب د خپلو کتابونو په اړه راته ووایي څومره شاعري دي کړې ده او تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
تپان صاحب شاعري خو اوس هم راسره ده دوو کتابونو ناچاپه پرته ده انشاءالله زر به چاپ شي او وړمبی کتاب غورزنګونه زما چاپ ته په کال 1994 کې او د هغې نه پس الوت چاپ ته او زه دا ډیر په فخر سره دا خبره کوم او ډیر د الله پاک ډیر شکریا ادا کوم چې تر اوسه پورې زما کتاب غورزنګونه چې دی هغه 10 ځله چاپ شوی دی او الوت چې دی هغه 15 ځله چاپ شوی دی نو دا زما د لوستونکو زما د مینوالو په ما باندې ډیر خاص احسان دی ما سره خاص د مینې اظهار دی چې تر اوسه پورې د پښتو یو کتاب هم 10 ځله نه دی چاپ شوی او غورزنګونه بیا بیا چاپ کیږي نو دغه دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ شوي دي دوه کتابونه ما ژباړلي دي د ترکمانستان صدر ظفر مراد ترکمان باشي یو کتاب لیکلی دی هغه نوم دی روح نامه هغه ما په پښتو ژباړلی دی بل د امام خطاب خطبه د مصر یو امام و هغه په امریکا کې ټالیډو ښار کې اوسېدو اول ته چې څومره خطبه کړې دي نو هغه یو زنانه پښتنې راټولې کړې دي او هغه تر ما راورسېدې او ما وژباړلې ډېر ګټور کتاب دی د اسلامي اصولو نوی تشریحات دی د نوی دور د تقاضو مطابق او بل کتاب ما په اردو ژبه کې لیکلی دی هغه د زیتون بانو شخصیت او فن
برخو کې کار کړی هم لیکوالي کړې ده هم شاعري کړې ده هم استاد یاستې په پوهنتون کې د یو شاګرد دپاره مهم څه دي د هغوی د ذهني انکشاف په خاطر مهم یعنی دوی کوم کتابونه مطالعه کی څنګه مزل وکي په دې لار کې
اوس ډېر اسانه شوی ده په خوا ګران وه خو ډېر کتابونه په نت باندې شته نو د ټول اول خدا د شي طالب علم جسوک د علم لټون کوي نو هغه علم په کتاب کې دیو کتاب بلولي هغه خپل عادت جوړ کی چې هغه روزانه مطالعه کوي او د مطالعه کولو نه مخکې به دیو د کیږي نه د عادت په ځان کې واسي چې په هفته کې به 2 ضرور کتابونه خامخا ګوري ابا ختمی ځکه کده داسې نه کوي ترغه وخت د ترقی نشي کولای سو پوری شي د په یو موضوع باندې سرور شپږ لس 12-15 کتابونه نه لوستي چې دی ولولي نو د سره به دومره مواد راشي چې هغه مواد د کم نن ولولي نو په کار داده چې هغه ما خام یا سبا د یو ملګری سره هغه بیان کی چیر ما دا ولوستل دا مې ولوستل فلانی یا داسې یو موضوع په محفل کې وچیړي چې خپل مطالعه ور پکې واچي نو چې کله بنیادم ولولي او بیا ووایي نو هغه ته یاد شي او یې ولیکي نو هغه ته یاد شي نو زه دا ګڼم چې کوم طالب علمان سل ولي نو هغه د خپلو کې بیا د یو بل سره په بحث مباحثه کې بیانې نو د هغې د وجې نه که څه کمی کوزې پاتې نو بل ملګری اسلام وکړي یا بل ملګری پکې اضافه هم وکړي
بله خبره دا چې تاسې ویلې مطالعه دې وکړي ځینې لوستونکي داسې فکر کوي چې د هر څه لولي ترې یېرېږي څنګه کولی شي دوی دا حافظه قوي کړي
حافظه په یو طریقه په دې قوي کېږي چې په یو وخت کې د یو کار چې کله د ټلویزیون هم لګولې او کتاب هم ګوري نو داسې ممکن نه ده چې کله د مطالعې ته کینې نو موبایل دې هم غلې کی یا دې بیخي بند کی دا غیر علاوه په پوره توجه په خاموشي کې د مطالعه کوي یو سیز دې یو ځل چې ولوستو ذهن کې کینې نه 2 ځله دې ولولې 3 ځله تاسو یقین وکړئ چې په ناولونو او افسانو کې چې کمی خوږې خوږې خبرې راشي کمی د علم کمی د جذبې ډکه خبرې راشي نو هغه یو ځل نه 2-3 کله مطالعه کوم بل دا چې یو کتاب دو ملګری ولولي نو دواړه ملګری چې کله د یو بل سره بیا بحث کوي نو هغه کتاب په باره کې یو کس د یو اړخ نه کتلی بل د بل اړخ نه کتلی نو دواړه چې خپلو کې بحث مباحثه کوي نو د هغې سره هغوی د یو بل سره هغه خپله مطالعه شریکه کړي او د یو بل په یادولو کې مدد وکړي.
ما همدا پوښتنه د ځینو استادانو نه هم کړې ده. یو استاد استاد غزنفر صاحب هغه ماته په خبرو کې ویلي سي هر شی سي په اوس نن په شعور کې موجود دي دا بیرته لاشعور ته ځي، یعنی وځي نه د ذهن نه وځي، کله چې تا ضرورت و بیرته د لاشعور نه شعور ته راځي او
ابرازي
استعمال غواړي. نو په دې تجربې په اړه راته وایي دا څنګه تجربه ده؟ سي آیا زما له مخې یوه پیښه لس کاله مخکې تېره شوې ده که نن زه تا سره کېناستم نو لس کاله مخکې خاطره راته یادېږي سي یوسفزی صاحب په پېښور کې په پلانکي ځای کې لس کاله وړاندې ما لیدلی و دا په ذهن کې موجود وي دا شیان د دې تجربو په اړه راته وایي.
استعمال غواړي کنه د یاد پورې خبرې لکه یو ورځ په ګاډي کې ما چور بټن وته مونږ وایو تاسو ته څه وایي چور بټن ما په ګاډي کې لګولی خو بیا زما نه هېرو چې ما په کې چور بټن لګولی سهار مې چې کله سټارټو نه سټارټېدو نو نیمه ګنټه ګنټه مې په ځان ستړی کړو خو نه سټارټېدو نو بیا راته ورور مې وایي چې یاره په دې کې چور بټن خو به دې نه لګولی نو ما ورته وایي چې او چور بټن مې لګولی نو وروسته بیا ماته پته ولګېده چې دې کې ما چور بټن لګولی. خبره دا چې کوم علم ستا سره راغې په حافظه کې پروت دی هغه ضایع کېږي نه، خو که فرض که لکه په دې کوټې کې بنیادم ناست دی په یو کوټه کې د هغه سره ډېر سامانونه پراته دي نو په هغې کې څه سامانونه د ګردونو لاندې شي څه سامانونه د نور سامان لاندې شي نو بیا د ده نه هېر شي چې یاره هغه فلانی سیز چېرته دی نو چې کله د هغه سیز په حق له ذکر راشي نو خامخا رایادېږي چې یاره دلته چېرته پروت دی خو لټول به غواړي. نو دا لټول چې دي د دې دپاره د دغه سیز پریکټس کول دا بیا بیا د دې اعاده کول چې یې ضروري چې کله هم بنیادم د یو میدان دپاره د یو کار دپاره محنت کوي نو چې د ده سره صلاحیت موجود وي نو دی محنت کولی شي. او صلاحیت څه شی دی؟ ته که اظهار کې په یو موضوع خبرې کوې نو چې ستا سره کومه مطالعه کومه تجربه کومه مشاهده د سره ده نو هغه به په استعمال کې راولي. نو علم چې یو ځل زده شي بیخي نه ضایع کیږي، خو البته دا دی چې د نورو سیزونو نه لاندې کیږي. نو په کار دا ده چې کوم غیر ضروري سیزونه په ذهن کې چې بهر وویستی شي او دا کار سیزونه وخت په وخت دوړې وسنډلې.
دا ډېره جالبه خبره وه او د لوستونکو لپاره ماته جالبه ښکاري. هغه څوک چې کتابونه مطالعه کوي د کتابونو د مطالعې شوق لري هغوی باید داسې یو فکر ونه کړي سي هر څه وایي هغه ترې وېرېږي.
What you're all about. بل چا بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خو کم و جلو گلالے رو نخو کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگی میں واقع لچے انسان شمنو